ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د 15 بجو په دې خبري غړای کی زما مجید بابر د خبرونو د ویان منور شاه او ټکنیکی ملګری جوناتن رامریز ګارشیا نه کی هلیا او سلامونه ومني د لاهور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن لخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نه د مستعفی کېدو غوښتنه د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی، سیمه ایز او نړیوال موضوعات مدر هم راوړي، خو له هر څه مخکې خبرونه د منور شانه.
د خبرونو سرټکی د لاهور بار وکیلانو دړک ورکړی ک وزیر اعظم نواز شریف په یو هفته کې استعفا ورنکړي نو دوی به لوی احتجاج شروع کړي. افغانستان وای د بلخ وسلوال برید کې د طالبانو تر شا منظمه دولتي شبکه لاس لري. شامی چارواکي وای په اسرایلی برید کې یې درې پوځیان وجل شوې دي. د خبرونو تفصیل د لاهور بار اسوسییشن وکیلانو له وزیر اعظم نواز شریف غوښتي چې په یو هفته کې د نننه خپل چوکۍ پرېږدي. وکیلانو پرون لاهور کې د یوې خبري غونډې پر مهال د ډاکه ورکړه ک د درغلې او تورونو په اړه د سپریم کورټ تر اورول شوې فیصلې ورسته هم وزیر اعظم استعفا نه کوي نو دوی بلوي مظاهره شروع کړي. د پاکستان سپریم کورټ د تیرې زیارت په ورځ په پاناما کیس کې فیصلې په اورولو سره حکم وکړ چې د درغلې د تړاو د وزیر اعظم او کورنۍ د تړاو په اړه د یو شریک تحقیقاتي ټیم یا جی آی ټی نوې سیړنې وکړي. د پاکستان واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د فیصلې هرکلی کړی، خو اپوزیشن ګوندونو ویلي دي چې نواز شریف ته پکار دی خپل دنده پرېږدي. پرون په کوټه کې د مدني ټولنو غړو او بشري حقوقو فعالانو د خیبر پښتونخوا له حکومت غوښتنه وکړه چې د مردان په عبدالولي خان په هنتون کې د وجل شوې زده کوونکی مشال خان وجود کوته د سخت سزا ورکړي. مظاهره کې شامل محمد عادل مشال ریډیو ته ویل
د مشال قتل د ټولو انسانيت قتل دی. دا اوله واقع نه ده، د درد زخم مخکیم څومره واقعات وسو. مطلب دا ډیر اسانه خبره ده چې د چاس راستا یو پرسنل کلش روان دي، ته ورته وایسي بيدا توین رسالت کړی دی. نو زما په خیال دا د ټوټل د ګردو انسانيت خلاف دا یو واقع ده او د مجد د ډیر سخت مزمت کو غندنه کو.
مشال خان د رواني میاشتې په 14 نیټه د مذهب د سپکاوي په تور وجل شوې ده، خو چارواکو ویلي نو مولي د مذهب سپکاوي نه دی کړو، د دې پیښ په تړاو یې ګڼ کسان نیولې دي. په مومند ایجنسی کې د سړک د غاړې چاودنه کې یو خاصدار وجل شوې او یو جوبل شوې ده. دغه چاودنه نن سهار د بره مومندو ساپو تحصیل په الینګار سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه چې په دغه دوه خاصدار په سیمه کې پیاده روان وو. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال وای د وجل شوی خاصدار جنازه غلنې هډ کوارټر کې وشوه او مړی یې په خویزو کې خپل پلرنې ادیره کې خخولو لپاره وړل شوی دی. د دې پیښې ذمواري د وسلوالو طالبان تحریک طالبان پاکستان وسل جماعت الاحرار منلې ده. د افغانستان د ولسمشر دفتر وای په بلخ کې د پوز په مرکز برید کې د وسلوالو طالبانو تر شا د یوې منظمې دولتي شبکې لاس شته. د ولسمشر د ویاندوی دفتر مشر شاه حسین مرتضوی نن په کابل کې خبریالانو ته د وینا په وخت کې څه هم په دې اړه د کوم ځانګړي هواد نوم وانه خسته، خو ټینګار یې وکړ چې په دې حقله پلټنې روان دي.
یوازې وسلوال طالبان او نورې تروریستي ډلې په دغه کچه د عملیاتو او حملو توان نه لري، سو یو منظمه دولتي شبکې تر شا لاس ونه لري.
د تیر جمعې د ورځې د وسلوالو طالبانو په دغه برید کې د چارواکو په وینا یو سلسل ویختنه وجل شوی او لسګونه نور جوبل شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې نن په ټول افغانستان کې د ولسمشر محمد اشرف غنی په امر د دغه پیښې په اړه ویر منځل کیږي. په کابل کې د امریکایي سفارت لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې د بلخ د وسلوال برید غندنه شوی او پکې ویل شوی چې د نن ورځې په ویر کې امریکایي حکومت او عوام د افغانانو سره شامل دي. د داراز د پاکستان وزیر اعظم او د پوز مشر هم د یادې پیښې غندنه نکړي او له افغان ولس سره یې خواخوږي خودلې ده. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق او د پارلیمان نور غړي د اپریل په 29 تاریخ کابل ته ځي. د افغان پارلیمان مرستیال مشر نذیر احمد زی نن مشال ریډیو ته وویل چې د دواړو هیوادونو ولسونو استازي د ترهګرۍ د حل لپاره د کابل او اسلام آباد اړیکې ښې کولی شي، خو هغه زیاته کړه چې د پاکستاني پارلیمان له غړو به وغواړي چې په خپل حکومت فشار راوړلو سره د طالبانو ملاتړ بند کړي.
مغواړو چې سپینې خبرې ځکه دا دوی د ولس نمائندګي کوي او ولس نمائندگان هم به ملي شورا او هم به سنا دوی سره سپینې خبرې وکړي څنګه مونږ کولای شو دغه مشکل حل کړو. فعلا دغه اول وار ده چې ډېر وخت نه پس مونږ خراب تعلقات وو، دغه ټیم راځي او د سره مونږ خبرې کوو. تاسو مونږ کتلي چې همیشه مشکل مونږ ته لامپیغام نه ایجاد شوی نه مونږ چاته مشکل ایجاد کړی ده.
په پاکستان تور لګول کېږي چې د افغان طالبانو سره مرستې کوي خو اسلام آباد تل دا تورونه ردوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. پوځي چارواکي وایي نن د شام د ګولان لوړو په سیمه کې د حکومت پلو ځواکونو په یو کیمپ باندې اسرایلي برید کې درې جنگیالي وژل شوي دي. د شام د انساني حقوقو د سارې ادارې د رپورټ تر مخه په دغه مبینه حمله کې شام اړخته حکومت پلو ملي دفاعي ځواک مرکز په نښه شوی دی. د اسرایل پوځ په دې اړه د سویل نه ډډه کړې ده. نن فرانس کې خلکو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مقامي وخت مطابق سهار 8 بجې رای اچول شروع کړی دي. دا ټاکنې په دې وجه مهم بلل کیږي چې د روس او غرب اړیکو او یورپی یونین په مستقبل به اغیز ولري. په دې ټاکنو کې یو ولس تنه امیدواران برخه اخلي. خلک تر هغه یو ورځ وروسته په دې کې بر رای اچوي چې په پیرس کې یو پولیس افسر وژل شوی دی. دغه وجه نزی مواری داعش وسلواله ډلې منلې ده. او رسته خبر دا چې د یورپ د امنیت او همکاري تنظیم او اس سی ای ویلی نن یې د یوکرين په ختیځ برخه کې د سارن د ډلې یو گاډي په سړک کې خخکړل شوی ماین باندې ختلې چې په 14 کې یې د یاد تنظیم یو تن وجل شوی او یو جوبر شوی دی. د شریعه د خارجه چارو وزیر او د او اس سی ای موجوده مشر سیباستین کارز په خپل ټوئیټر پاڼه ویلي چې د یاد تنظیم کارکونکو د گاشت پر مهال د پیښې ښکار شوی دی او د دې پیښې عاملینو سره به حساب کیږي. د اوتر دې د ماده مشال خبرونه
تاسو مشال ریډیو ته وګي خبرونه درته زمونږه همکار منور شاه وړاندې کول. د دې رواني خبرونې ځنې مهم موضوعات دادي. د لاهور بار اسوسییشن د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف نه د مستعفی کېدو غوښتنه کړې ده. په دې اړه قانوني کارپو قاضي انور وایي
نو په کار خدا او چې هغه دې دا وایي چې زه سټپ ډاون کوم زه ریزاین کوم او انتظار کوم چې زه خپل ځان صفا کوم.
په کوټه کې د عبدالولي خان په هنتون زده کوونکي د مشال خان د وجنې پر ضد باندې مظاهره شوه.
بے گناہ بے گناہ
مشال خان بے گناہ.
او د قبایلی سیمو زده کوونکي وایي چې اصلاحات دې زر تر دره وشي.
او په پیښور کې به د دې اصلاحاتو په تاخیر باندې یو لوی تحریک پیل کیږي. به دفاعي کې به د حکومت نه موږ همدغه مطالبې کوو.
دا او یو شمیر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال مطالب مو هم راوړي د مشال تر څنګ اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زمونږ دا خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نهه نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه خپنی غوړی ورجو. د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورجو. د لاهور بار اسوسییشن مشرانو د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف نه غوښتنه کړې ده چې د پاناما اسنادو په لړ کې د پاکستان سپریم کورټ چې کم د پلټنو حکم کړی دی د هغې په تناظر کې اخلاقي جواز نه جوړیږي چې وزیر اعظم د اوس هم په واک کې پاتې شي. په دې اړه نور تفصیل احمد الله نور.
د لاهور های کورټ بار اسوسییشن صدر چودھری ذوالفقار علی د خالی په ورځ په لاهور کې ایوی خبری غونډې ته وویل چې د سپریم کورټ فیصلی وروستو په اخلاقی توګه نواز شریف لا د وزیر اعظم د چوکۍ نه لری کېدل پکار دي او که وزیر اعظم په وو ورځو کې استعفا ورنکړه نو په ملکی کچ به تحریک پیلوي. د تیر زیارت په ورځ د پاکستان سپریم کورټ د پاناما اسنادو فیصله په اورولو د وزیر اعظم نواز شریف او د هغوی د بچو پر ضد پلټنو لپاره د ګډ تحقیقاتي ټیم جوړولو امر کړی و. خو د چودھری فقار علی په وینا چې غوښتنه یې ځکه جایز ده چې د وزیر اعظم تر لاندې کارکونکو افسران د وزیر اعظم پر ضد غیر جانبدار پلټنې نشي کولی. د سپریم کورټ بار اسوسییشن پخوانی صدر قاضي انور وایي چې د لاهور های کورټ بار اسوسییشن دا غوښتنه په خپل ځای بالکل صحیح ده او وزیر اعظم له پکار دي چې د تحقیقاتي ټیم تر پلټنو دی د خپل چوکۍ څخه استعفا ورکړي.
ملک چیف ایگزیکٹو ٹی تزی او دا جی آئی ٹی کے داغا دامن بم پیسی کی نو پکار خدا او چا گد دا وئی چز سٹپ ڈاؤن کوما ز ریزائن کوما او انتظار کوما چزا فزان صفا کوما سپو دا مطالبه خبر دا مطالبه جائز دا دا سپریم کورٹ موجودہ صدر شریزیوں بیگا دا وی دی دی چزا دا کنونشن نو شین ہاری کی منگا وسرائے قائم
پ خبری غنڈا کی د لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن غڑو لخوا اعلان وکڑے شو چې د سپریم کورٹ د فیصلی اورستو د راتلون کی کړنلارې جوړولو لپاره بعد وکیلانو کنونشن را بللې شي. د پېښور های کورټ بار ایسوسی ایشن جنرال سیکرټری یوسف علی وایي
کا لاہور های کورټ کنونشن کینو بالکل پېښور های کورټ په سره څنګه پسنګ ولاړی. زه مخبره چې لاہور های کورټ بار ایسوسی ایشن دا ریزولوشن پاس کړی دی چې نو شریف سیټ اسکیپ ډاون شي. کا هر یو چې کوم پروډنٹ مائن دی، یو ځوان دی، زلمی دی، بوډا دی، خزه ده، رنانه ده، هغه ځای اخلاقی طور وختنه کوي. وزیر اعظم صاحب ته پکار دی چې په خپل باندې ټیم هاوس پرېږدي تر څو پر جدا انویسټیګیشن کمپلیټ شوی نه دی. ځکه په عام ذهن کې دا خبر راځي چې د خپلې څوکۍ په وجه باندې نواز شریف صاحب په انویسټیګیټنګ ایجنسیز باندې او په جی آی ټی باندې پریویل شو او د خپل منشا مطابق انکوائری د دې د لاسونه واغښته.
خو د وزیر اعظم نواز شریف مشیر امیر مقام مشال ریډیو ته وویل چې د وکیلانو او یا سیاسي ګوندونو په غوښتنه وزیر اعظم به هیڅکله هم استعفا ورنه کړي.
سپریم کورٹ داس ویلے وچ پرائم منسٹر دی ریزائن کی او بیا پرائم منسٹر نہ ریزائن کولے بیا ٹکتا جی چرچا احتجاج کولے پدا حدود جمہوری اقدار اون خلاف خبر چھے او پلا ادلیم نہ منی پدا کو صرف آغا خلق دے یا آغا وکیلان کم چیر دوی سر ملاو دی چاہ غدر پیلٹ انتخاب پا ذریعہ الیکشن شیٹ گٹا دی نشتا تاوی دے چور دروازے نہ بس ملاو شی خدا سے دو خواب دے زیادے دے در عمل سرم دا قوم سرم دا جمہوریت سرم و دا عدیہ سرم
دا پاناما اسناد و فیصلہ راتلل ورستو دا پاکستان تحریک انصاف او پاکستان پیپلز گوند له وزیر اعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو
د ګلدورځي
اونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لاسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
مشالونه
په دوه نیمه بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درې نیمه بجو
روختیا او درملنه
په تمه نټه د پاسا سلورو بجو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې ورزو کوټه ته په کوټه کې د مدني ټولنې فعالانو د عبدالولی خان په هنتونز د کوونکې مشال د وجنې پر ضد مظاهره کړې ده. دوی غوښتنه وکړه چې په وجنه کې ککړو کسانو ته دې له قانون سره سم سزا ورکړل شي. مشال خان د اپریل په 14 نیټه قهرجنو بلوګرو په ډزو او په وهلو ټکولو وجلې وو. دوی تور لگاوه چې مشال خان د مذهب سپکاوی کړي، خو وروسته پولیسو وویل چې پر هغه لګېدلې تورونه بې ځای دي. لکویټې ایوب ترین نور تفصیل راکړي.
په مظاهره کې مدني فعالانو، زده کوونکو او د بشري حقوقو غړو په ګڼ شمېر کې ګډون درلود. دوی په لاسونو کې پلی کارډونه راخیستي او څه داسې شعارونه ورکول. په دې اړه د مدني ټولنې یو فعال غړی محمد عادل راته وویل،
زما په خیال د مشال قتل د ټولو انسانیت قتل دی. دا اوله واقعا نه ده. د دغه زخم مخکې څومره واقعات اوسو، سردار بهادر خان بامبین یونیورسټي واقعا اوسو، وکلا باندې زموږ اوسو، او سلمان تاثیر غدا تر واقعا اوسو. مطلب دا ډیر اسانه خبره ده. سید چا سره ستا یو پرسنل کلش روان دي ته ورته وایي چې بېدا توینه رسالت کړی دی.
په مظاهره کې برخه لرونکو وزده کوونکو د رحمت الله وینا وه،
زده کوونکو ته ډېر نقصان شوی دی. زده کوونکو اوس د دې کې واقع نه وروسته دوی د خپل حق لپاره آواز نه سي پورته کولای، ځکه مشال خان سي د خپل حق لپاره آواز پورته کړی یونیورسټي کې، او د خپل حق لپاره سوینا کړی و. دغه خلاف اني د ته دا سزا ور ملا شوی، او په قانون کې وتی وې د دا سزا برداشت کړه، او د ته د قتل سزا ورکړه. دا باید نو پکار او نه دونی ظلم ورسره کېدی.
د بشری حقوقو د کمیشن غړي شمس مندوخیل غوښتنه وکړه چې په پیښه کې تورن کسان د سم د لاسه په سزا وګمارل سي.
دا لویزي مشاس نه دي سوي. دا گورنر یار مړ کړي، دغه سي بیا کریسچن سي واغې مړ کړي، جایدادونه د خلکو قبضه کوي، الزام پر ولګي، بیا یې داسې دي تا بلاسمي کړي ده یا د مذهب توینده وکړي دي. دا ډیره غلطه واقعیا سوی ده. دا کم مایند سیټ چې جوړ سوی دی دا ډېر تر ګردو خطرناک دی. چې دا راپورته کاږي په دې کې کلین شي سټوډنټسو په دې کې ګرد تعلیم یافته وو دوی راپورته سو دا مشال یې مړ کړي. اوس د سټیج لپاره به دا په کار دي چې دو خلکو ته سزا ورکړي او کوم چې د قانون توین سوی دی د هغه قانون د هغه بالیدو لپاره په کار دي دوی ته سزا ورکړي او که سزا نه کوي سبا دغسې زه راپورته کاږم بل راپورته کاږي دا نه په ګلوی کې به خلک نیسي او هغه به قتل کوي.
ورسته د مظاهره برخوالو د مشال خان په یاد کې شمې بل کړې او اله سرګند کړه چې په یواد کې به نور څوک مشالان نه وژني. د یادونې وړ ده چې د اپریل د میاشتې په 14مه نیټه په عبدالولي خان یونیورسټي مردان کې یوې ډلې د جرنلزم د څانګې زده کوونکی مشال خان د مذهب د سپکاوي په تور کې په ناترسي وژلی و. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
تاسو مشال لیډیو ته وګی. د قبایلی سیمو د زده کوونکو د اتحادیه او د فاټا سیاسي اتحاد لخوا په خبر کې غونډه رابلل شوی چې په دواړو غونډو کې به د قبایلی اصلاحات او فاټا په صوبه کې د شاملولو خبره کیږي. په دې اړه باندې نور تفصیل د شانواز ترکزی په دې راپورټ کې.
د تیری یوې میاشتې راهسې د یاد وړلو لخوا د قبایلي اصلاحاتو تحریک د ځنډ ښکار شوی. نو د فاټا سیاسي اتحاد جنرل سیکرټري اقبال افریدی وایي چې هغوی به یو وار بیا د اصلاحاتو د توندولو لپاره تحریک شروع کوي او دا به تر هغې جاری وي چې تر کومې اف سی آر نه وي ختم شوی.
او په پېښور کې به د دې اصلاحاتو په تاخیر باندې یو لوی تحریک پیل کیږي به چې په هغې کې به د حکومت نه موږ همدغه مطالبه کوو چې یاره زموږ د فاټا اصلاحات چې اعلان شوي وو په کومو باندې زموږ تحفظات وو اول د
خیبر پختونخوا د سیاسی گندر مشرانو په شمول د قبایلی سیمو مشرانو ته هم دعوت ورکړي او د کانفرنس ایجنډا فاټا په صوبه کې د شاملولو لپاره تحریک یو ور بیا شروع کول دي.
یو کنفیوژن شکار ہو لگا چا تا پتہ لگے دا نا چی دا ریفارم شوی دیا نا چی کم پی دوست خبر دے کمی ارم امون سر اوی سی دی پا دے پروگرام کے بدا پیش کی گی او دا بمون خواهیو چی مون سر اوی فاتی حکومت دا چیزونو که در غلی کردی دی یا دا ریفارم ری رختیا دی یا دا قبائلو سر دوکا دا یا امپلیمنٹیشن سر طریقہ کارشتا یا نشتا دے او پا دے پروگرام کے بدا ہر سم مخ کار کھو دا دینا روستا و بیا مون نوے پلان تیار ہو چی مون بس سکو.
دا باجور ایجنسائینا دا عوامی نیشنل گونی اومشر گل افضل وائی چې حکومت ته باید د قبایلی اصلاحاتو لپاره د جوړی کمیټې په سفارشاتو پوره پوره عمل وکړي.
د حکومت پاکستان نه دارا چې قبایل ته غواړي تاسو اغه نه کوي نو دوی د چا په ایجنډا روان دي چې قبایل یو ځل بیا چې کوم دی د بارودو ډېرې ته راکاږي د قبایل بچي چې کوم نور ایجوکیشن غواړي نو وختنه دارا او دا ان شاء الله ولدي دا به قام پکې وو چې موږ نور دا نظام نه منو چې سیا دا پر سوده د انګريز نظام دی لحاظ دا ارته ختم کړي او د اغه ریپام د کمیټې کو ریپورت پېښ کړو دا اغه پرنا کې قبایل چې کوم دی د خیبر پختونخوا حصہ وګرځوي.
د فاټا سیاسي اتحاد په وینا چې هغه به د خپل کانفرنس ورستو په هر قبایلی ایجنسی کې د اف سی آر په ضد او فاټا په صوبه کې د شاملولو لپاره د غونډو جوړولو نیټه مقرروي او کوشش وکوي چې په دغه غونډو کې د سیاسي ډلو نه علاوه د عمومي ولس ګډون هم یقیني کړي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس تاسو پام یو بلې موضوع ته راګرځوم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د افغانستان په مدار شریف کې وسلوالو طالبانو د غلطه په یوې پوځي اډه برید کړو. په دې اډه باندې د پاکستان وزیر اعظم او د پاکستان د پوځ مشر دواړو افغانستان ته تسلی ورکړې او هغوی سره په دې روانه د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د یووالي خبره کړې. په دې اړه سراج زهیر دا تفصیل راکوي.
اسلام آباد کې د شنبې یا خالی په ورځ د وزیر اعظم له دفتره خپور شوي بیان کې ویلې شوي چې وزیر اعظم نواز شریف په افغانستان کې شوي د ترهګرۍ پیښه په سختو ټکو کې غندلې او د دې منطقې د راتلونکي لپاره خطر ګرځولې. په بیان کې ویل شوي چې په دې موخه وزیر اعظم نواز شریف وویل چې ترهګر د پاکستان او افغانستان په ګډه دښمن دي او دا د منطقې د امن لپاره ډېر لوی خطر دی. نو باید چې دواړه هیوادونه په ګډه سره د دې د خاتمې لپاره کار وکړي. همدارنګ د پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا هم د دې پیښې په سختو ټکو کې غندنه کړې او ویلي دي چې ترهګر د دوانو هیوادونو مشترک دښمن دي. په پاکستان کې د افغان چارو تجزیه کارند د دوانو مشرانو دی بیانونو ته څنګه ګوري او دا به د دوانو هیوادونو په تعلقاتو څومره اغیز پرې باسي؟ مشال ریډیو چې په اسلام آباد کې له خبریال او تجزیه کار طاهر خان نو پوښتل نو هغه وی
د دې بیانونو په بنیاد باندې د پاکستان سیاسي او دغه رنګي فوجي مشران غواړي چې افغانستان یو خدای همدردی پیغام ولګي. نو زما خیال دا بیانونه مثبت دي، د دې یو خ دا غزنه یو خ تاثیر هم پد پیدا کیږي شي، لیکن کیږي شي د افغانستان د حکومت د پاکستان نه تو نورې غختنه هم وي، ځکه چې د افغانستان ډېری ګلې پاتې شوی دي. پاکستان ک د افغانستان سره د اعتماد د بحالې پر سر کول غواړي، یا د غرنګي لاسکم ناباوري دا د ختمولو کوشش کول غواړي، نو بیا به د افغانستان ځنی اندېښنو ته تشویش ته یو مثبت جواب هم ورکول د پاکستان لپاره لازم.
د جمعې په ورځ د بلخ ولایت په مزار شریف کې په افغان پوځي اډه باندې وسلوالو برید کړی و. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو ستونزې
وو ډېره لویا مصالحه
د چارواکو ځوابونه ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او اوس د خبرونه په دې برخه کې ورجو افغانستان ته. د هلمند دینی عالمانو او مدني فعالینو په 209 شاهین قول اردو برید وغند. د هلمند دینی عالمانو په بلخ کې د وجل شو سرتیرو فاتحه واخیستله. مدني فعالینو په یو احتجاجي حرکت کې د وسلوالو د جمعې د ورځې برید وغند او د حکومت څخه عاملینو ته د سختې سزا غوښتنه وکړه. زموږ همکار دغه دواړو غونډو ته ورغلی دی او په دې اړه راپور چمتو کړی. نورا دی چې د الیاس دایی دا راپورټ ورو.
د ښار یو شمیر دوکانونه او مارکیټونه تړلې دي او د خلکو بیروبار هم تر پرون کم دی. د ولایت پر مقام د هیواد درې رنګ لوی بیرغ نیم ځواړند دی او د لشکرګاه په مرکزی جمعې جماعت کې د وجل سو سرتیرو د فاتحې مراسمو ته ډلې ډلې خلک راځي. د جمعې په ورځ لس وسلوال چې د ملي اردو د رشی په تنوی د وسلوال پوز پرنجرو موټرن کې په بلخ کې 209 شاین کول اردو ته ننوتل. د کول اردو د نن جماعت او تامخانه کې پر سرتیرو ډزی وکړي، تر څو ډیر سرتیرو ته مرګ جوړ بلواړول. د همدې عمله حکومت د یک شنبه په ورځ په هیواد کې ملي ماتم اعلان کړ. د هلمند دینی عالمان وای د وسلوالو دغه عمل غیر اسلامي دی او په جماعت کې د سرتیرو وجل په اسلام کې هیڅ ډول توجیه نه لري.
دا پیښه چې سوي ده د خلکو د اسلام په نوم کړي پر مسلمانانو باندې کړي. نو د جمیل مون چې څوک یې هغه باندې تجاوز کول په ائمه 40 د ټول په مذهبونو کې حرام ناروا کار دي. څوک کې غلط کار کړی دی، حرام ناروا کار کړی دی.
د دغه برید پړه وسلواله طالبانو په غاړه خسته ده او په یو اعلامیه کې ویل دي چې څلور تنو د کلوردو د دننه څخه همکاري کړې ده او د څو میاشت راهیسې په 209 شاین کلوردو کې دند تر سره کوي.
پر دښمنانو مار، د افغانستان پر دښمنانو مار، د افغانستان.
د هلمند یو شمیر مدني فعالینو د یو احتجاجي حرکت پترس کې د ملي اردو پر 209 شاین کلوردو د وسلوالو برچ ګن شمیر سرتیر پکې وجل سول وغند یو د حکومت څخه د هغه مسولینو د مجازات غوښتنه وکړه چې په دند کې غفلت کړی وي.
دا یو وحشت دی، دا یو دهشت دی او دا څه معنی لري چې شعار پلای او پیښه کیږي او موضوع دغه سپاتیږي، موضوع نه چړل کیږي، د ملت سره فایل نه شری کیږي
او هر چا چې د دې پیښه تر شا لاس ته هغه باید ونیول سي. د پرول پرو چارواکو باندې ځخ کوم، پر رئیس جمهور باندې ځخ کوم چې دا قاتلین، دغه د وطن دشمنان، دغه د اسلام دشمنان چې زموږ سربازان زموږ اردو یې شهیدان کړل، مجازات سي، مجازات غوړو دی ویل مندي په صفات باندې د دوی د قاتلین دی بعد قانون منګول ته وسپارل
ول کیږي. د وسلوالو د دغه بریټ پاره چې د جمعې په ورځ وسو 209 شاین کلوردو ته لوړان دي خبر ورکول شوی وو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان په بلخ ولایت کې د وسلوالو طالبانو د بریټ ورشتو په غیوات کې ملي ماتم اعلان شوه. د بلخ ولایت چارواکي وایي چې په بریټ کې تر سلو زیات کسان وجل شوي، خو نیویورک ټایمز د ځینو چارواکو په حواله د وجل شو شمیره تر 200 زیات خوندلې. نیویورک ټایمز رسپانې په پیښه کې جوبل سرتیری او نورو چارواکو په حواله لیکنه خبره کړې چې مهمه برخه یې ګولایا ځوړاندې کوي.
د افغانستان په بلخ ولایت کې د جمعې په ورځ وسلوالو طالبانو پر 209 شاینې قلی اردو ډلې ایزه حمله وکړه. وسلوالو طالبانو د بریټ په داسې حال کې کړي چې زیات شمیر فوجیان پر مانزه ولاړ ول. په افغانستان کې د ناتو د غوس ملاتړ د ماموریت قومندان وای پر 209 شاینې قلی اردو حمله د وسلوالو طالبانو وحشي سیره سرګندوي. د دې ترڅنګ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یک شنبه په ورځ په ټول هیواد کې ملي ماتم د لمانځلو اعلان کړی وو. افغان ولسمشر د پیښې وروسته بلخ ولایت ته ورغلی او د پلټونو امر یې کړی وو. په هغه بریټ کې د مر جوبلې پاړه متضاد بیانونه راغلي. د ملي دفاع وزارت وایي چې سل تنه وژل شوی او زخمیان دي. خو د بلخ د ولایتي شورا رئیس ویلي چې یو سل سلویخ تنه وژل شوی دي. خو نیویارک ټایمز رسپانې د نورو چارواکو په حواله اندېښنه څرګنده کړې چې د وژل شوو کسانو شمیره تر 200 نه زیاتې دي شي. رسپانې د بلخ ولایتي شورا یو غړي ابراهیم خیراندیش په حواله لیکلي چې په یاد ولایت کې کفنونه کم شوي دي. د افغان دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیري د خالی په ورځ ویلي چې تر سلو زیات فوجیان وژل شوی او بل شبی دی. خو دقیق شمیرې ونه خودله. د افغانستان استخباراتي ادارې په خوانی مشر رحمت الله نبیل ورسپانی ته ویلي چې دښمن نور پیاوړی کیږي. د هغو په یونټونو کې نور کسان شامل شوي او قوت سره جنگيږي. د نوموړي په خبره له بده مرغه د فیصله کولو صلاحیت یې کمزوري شوی دی. د ویل چې د سرتیرو او د قومندانانو ترمنځ بے باوري ګټه طالبانو ته رسیږي او په فوج کې خپل جنگیالي برتی کوي. د ورسپانی په خبره دا بری د افغانستان د محفوظ خارونو کې یو چې مزار شریف هم پکې دی. خو د وسلوالو طالبانو برید روستو تره پکې زیاتره شوې ده. د رحمت الله نبیل په خبره په داسې وختونو کې چې زیاتره ځایونو کې جنگ روان دي، دا به د فوجیانو په مورال اغیز وکړي. د روان کال په جنوري میاشت کې د قندهار والی په دفتر کې دننه د کلک امنیت باوجود چاودنه وشوه چې پکې عرب سفارتکاران هم وژل شوي ول. ورسپانې د امنیتي چارواکو په حواله لیکلي چې هغه بریدونه او د جمعې د ورځې هله ممکن کېدی شي چې له دننه مرسته ترلاسه وي. په افغانستان کې 209 شاینې قلی اردو د 9 ولایتونو د امنیت ذمہواری لري. ذبیح الله محمدي چې د 209 شاینې قلی اردو سرتیری دی او لسلورو کالو رئیسی په هغه ځای کې د نیویارک ټایمز رسپانې ته ویلي چې په فوزي اډه کې د جمعې لمانځه لپاره درې نه سلور زرو پورې کسان راغون شوي ول چې امنیتي پوستو نه پرې ډزې پیل شوې. د ویل په همدې حال کې یو رینجر جیپ په تیزی سره له چیک پوستې را روان وو چې پکې سلور کسان سپاره وو. د نوموړي په خبره دوو کسانو په منځ کې خپل ځان والوزولو او نورو ډزې کولې. محمدي چې په دې پیښه کې ژوبل شوی زیاته کړه چې 15 ګنټې وروسته کمانډو ځواکونه ور ورسېدل او وسله وال یې وژل.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پکتیا په سرحدي ولسوالۍ ډنډې پټان کې د ډیورنډ پولي دواړو غاړو قومي مشرانو او مخاورو په سیمه کې د امن راوستو په مخه یو جرګه وکړه. د دغه جرګې حال د داوود تپان ناورو.
د شنبې په ورځ د دغه ولایت په سرحدي ولسوالۍ ډنډې پټان کې د څمکنیو پټان مقبلو او ځاځیو قومي مخورو د پولي پورې غاړې له مشرانو سره په سیمه کې د امنیت راوستو او ډیورنډ پولې د لارې خلاصېدو په موخه ګډه جرګه کې پریکړه وکړه چې د لارې خلاصونه او امنیت راوستو په موخه به شریک کار کوي. د پولې پورې غاړې څخه راغلیو مشرانو د دغو جرګو په اړه رسنیو ته وویل چې دوی د لارې د خلاص ساتلو او امنیت په خاطر په دوامدار ډول ګام پورته کړی. د پولې پورې غاړې یو قومي مشر
مو مخکیا جرګې وکړل، آ جرګې ما امن په خاطر وکړلې، نن جرګات څو شوله دا امن په خاطر مو وکړل. ان شاء الله تعالی مو حکومت نږدې خلک شریناو پوری ایمو دایره کا حکومت بڑکا خرلاته شنگاک بغدے پیوڑ وغیرہ دام و ټول ترې دا ټول غوړو دایم خواخره چې دغه لکی کې امن وي مو اپلچو ایموډونه دسترچی خپل کاروبار کوو خپل مهنت کوو.
یوازې دغه مشر نه و چې د امن راوستو لپاره له قومونو سره پریکړه وکړه او وی ویل چې د دوی ټوله څه به د لارې خلاصون او امنیت راوستل وي. د پولي هغه غاړي یو بل قومي مشر وویل
و جلګه مطلب داسې نه دی و نن ورځ دی بیا به ټیم رسېږو دو خو په خلاصون چې بلې ورځې مطلب دی بیا دغه ته ونه کو چې مسلطویا کاړه په شووي مویا کاړه په شووي امن چې کوم دی ټولې دنیا کې جنگ دی مسلې حل نه دی ای جنگ مو خلو پیو مذکرات مسلې حل دی سلور جنگونه وک بیا بت کې نه بیا خبرې کې.
په دغه جرګه کې د پکتیا قومي مخور او مشرانو هم د ډیورنډ پولي په دواړو غاړو کې د امنیت راوستو او لارې خلاصون لپاره اقداماتو کې د مشرانو رول رغنده وګاڼه. قومي مشر راجی خیال څمکنای
د دغه سپینګیرو خبره د دغه کومونو جوړخت ورولي د خپل د سپینګیرو د خپل منطقې په نمندګي چې دای موس را جوړخت وروړي چې زه د سره نه وروړم دغه به د موډي را غټه ګنووي خو هغه مشکل چې پتو کې دی هغه به شریک سره کسي چې په مو کې دی هغه به شریک سره کسي.
دا دې جرګې د ورستۍ پریکړې په اړه د منګلو قومي مشر لایق منګل خبرو کې وویل چې دوی د دې ډول جرګو ښه سابقه لري او دا ناسته به د پټان او پړچینار ترمنځ غځېدلې ترانزیټي لارې د خلاصون او امنیت راوستو په برخه کې زیات رول ولوبوي. دا لومړی ځل نه دی چې په پکتیا کې د ډیورن پولې دواړو غاړو مشران داسې جرګه کوي او دا امن راوستو یې له څرګندوي. تر دې وړاندې هم وخت ناوخت دا ډول جرګې شوي دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تس مشال ریڈیو تا وگی درنگ سات کی پختونخوا کی پنیمی بجی کی دن کی دی دو پنیمی بجو دو خبرونو لنڈیز دو منور شانا
د لاهور بار اسوسییشن وکیلانو له وزیر اعظم نواز شریف غوښتنه کړې چې په یو نوی کې د نن د خپل چوکۍ پرېږدي. د دې وکیلانو پرون لاهور کې وی خبري غونډې ته ویل کده درغلي تورنو په اړه د سپریم کورټ د فیصلې وروسته هم وزیر اعظم استعفا نه ورکوي نو دوی بلوي مظاهره شروع کړي. په دې معاملې کې اپوزیشن ګوندونو هم له نواز شریف استعفا غوښتله. پرون په کوټه کې د مدني ټولنو غړو او بشري حقوقو فعالانو د خیبر پښتونخوا له حکومت غوښتنه وکړه چې د مردان په عبدالولي خان په هنتون کې د وجل شوې د کونکي مشال خان وجون کوته د سخت سزا ورکړي. مشال خان د روان میاشتې په 14 منیټه د مذهب د سپکاوي په تور وجل شوی وو خو اچارواکو ویلي نو موړي د مذهب سپکاوي نه دی کړو. د دې پیښې په تړاو یې ګڼ کسان نیولې دي. په مومندو کې د سړک غاړې چاودنه کې یو خاصدار وجل شوی او یو جوبل شوی دی. دغه چاودنه نن سهار د بره مومندو ساپو تحصیل په الینګار سیمه کې هغه مهال شوی چې دغه دواړه خاصدار په سیمه کې پیاده روان وو. د دې پیښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې ده. د افغانستان د ولسمشر دفتر وای په بلخ کې د پوز په مرکز برید کې د وسلوالو طالبانو تر شا د یوې منظمې دولتي شبکې لاس شته. د ولسمشر د ویاندوی دفتر مشر شاه حسین مرتضوی نن په کابل کې وویل کابل کې خبري اعلان ته د وینا په وخت کې هم په دې اړه د کوم ځانګړي هواد نوم وانه خسته خو ټینګار یې وکړ چې په دې اړه پلټنې کیږي. د تیر جمعې د ورځې د وسلوالو طالبانو په دغه برید کې د چارواکو په وینا یو سلسلویخ تنه وجل شوي او لسګونه نور جوبل شوي دي. پوځي چارواکي وایي نن د شام د ګولان د لوړو په سیمه کې د حکومت پلو ځواکونو په یو کیمپ باندې اسرائیلي برید کې درې جنگیالي وجل شوی دي. د شام د انساني حقوقو د سارې ادارې د رپورټ تر مخه په دغه مبینه حمله کې د شام اړخته حکومت پلو ملي دفاعي ځواک پراخه شوی دی. د اسرائیل پوځ په دې اړه د سویلو نه ډډه کړې ده.
اوریدونکو د خبرونو لنډیز مو د منور شان اوریدو. اوس د پاکستان خبرو شو د زینو رسپانو د اداریو مهم ټکی د سراج ظهیر ناورو.
نن جنگ رسپانه خپل اداریې کلی کې د پاکستان کام ته دا باور و چې د پاناما اسناد او د مقدمه فیصلې راتلو وروسته به ټولې سیاسي ډلې د خپل وادو مطابق دغه فیصلې تسلیم کړي او د ملک بد روان انتشار او کړکېچن صورتحال نه را بهر کړي چې لکبلی د ژوند اره برخه متاثر شوي. خو عملاً داسې ونه شول او مخالف ډلې د دې عدالتي فیصلې مخالفت کوي او د دې پر ضد احتجاج پیل کړي او له وزیر اعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي. د ادارې په وینا د ملک په کروڑونو ولس دې ټول صورتحال ته د اندېښنې په نظر ګوري ځکه چې د دې د روان پاتې کېدو په وجه باندې د ملک د نور بحران سره مخ کې دی شي. که یو سیاسي ګوند د درغلیو ختمول غواړي نو د خپلو ګوندونو نه درغله خلق ولې نه بهر کوي. ادارې اخري کې لیکي اوس چې سپریم کورټ د دې فیصلې لپاره د دوه میاشتو وخت ورکړې او یو پلټنیز ډلې جوړ کړي باید چې ټول سیاسي ګوندونه دغه د پلټنو عمل سرته رسولو لپاره د عدالت مرسته وکړي چې د ملک د نور بحرانونو نه بچ شي او جمهوریت ته هم ګټه ورسي. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکو مشرق رسپانه خپل ادارې کې لیکي په چترال کې چې دوه ورځې وړاندې کومه پیښه مخې ته راغلي چې یو پاګل تن په جماعت کې قابل اعتراض او د پیغمبري د داوی روستو د شاهي جماعت امام معاملہ سنبال کړه او دغه تن یې پولیسو ته پلاس ور کړو. ادارې وایي چې چرته دغه امام دا معاملہ په وخت نو سنبال کړي نو لدی غټه پیخه جوړې دیشوا. دغه پیخه روستو که څه هم لا سم معلومات مخې ته نه دی راغلي او پلټنې روانې دي، خو معلومیږي داسې چې دا ملزم په دماغي توګه سم نه وو. د ادارې په وینا که څه هم په دې پیخه کې د خلکو بلوا کېدل فطری عمل دی، خو چرته چې د شریعت د احکامو او د قانون د پاسداری تقاضا راشي هلته د جذباتو نه د کار اغستو ضرورت نشته. ادارې اخري کلی کې سرنګ چې یو عالم دین په دې معاملې کې یو غوره او حقيقي کردار ادا کړو او حالات یې په قابو کې راوستل. نو که دارنګ عالمانو په خپلو علاقو کې بلوګر جذبات په قابو کې راوستلو لپاره کردار ادا کړو نو تر ډیره حده امن ته لار هواري دی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې دی نیشن ورځپاڼې لیکي د مردان عبدالولي خان پوهنتون زده کوونکي مشال خان وجنا د رڼا ختمولو په معنی ده. بلخوا رویټر خبري اجنس لیکي چې په جرمني کې په زرګونو پخوانی طالب جنگیالو د سرپنا لپاره درخواستونه ورکړي دي. د دواړو لیکنو مهمه برخه له ګلیا اورو.
دی نیشن ورځپاڼې د لیکوال او سیاستوال افراسیاب خټک لیکنه مشال لپاره انصاف تر عنوان لاندې خپره کړې ده. د لیکوال په خبره د اپریل په 13 نیټه د مشال خان وجنه د دې ښکارندویه کوي چې په دې ناوړه سازش کې د مردان پوهنتون کرپټ مافیا ککړه وه. د پوهنتون چارواکو د زده کوونکو په ذهنونو کې دا خبره کینوله چې مشال خان مذهب ته سپکاوی کړی او خپل ناوړه مقاصد یې ترلاسه کړل. نوموړي په خپل لیکنه کې د هغو ټولنیزو ویبپاڼو خپور شوو ویډیوګانو حواله هم ورکړي چې دا دردناک پیښه پکې ښودل شوې ده. لیکوال په خبره د پوهنتون دننه د زده کوونکو مشال خان وژنه لرزونکې وه، ځکه چې ریاست او ټولنه د دې پیښې په وړاندې مفلوج ښکاره کېده. سیاسي مشرانو او حکومتي چارواکو ډیر وخت وروسته د پیښې غندنه وکړه. حکومت د ښکاره ثبوتونو باوجود چوپ و. د لیکوال په خبره د ریاستي پالیسو له وجې داسې حالات رامنځته شوي دي. په تاریخي تناظر کې وکتل شي نو د پاکستان امنیتي اسټابلیشمنټ په ګاونډیو هیوادونو کې جنگرو لپاره ځوانان تیار کړي ول او د هغه ځوانانو فکر یې بدل کړی و. افراسیاب خټک په مقاله کې وایي ریاست مذهب سپکاوی خلاف قوانین خپل ګټو لپاره کاروي او خپل مخالفان یې په دې غلي کړی دي. په لیکنه کې له اسلام آباد تر تمکل شو فعالانو حواله هم ورکړل شوی چې یو عدالت او د پارلمان یو غړی هم د هغه بلاګرز د ژغورلو هڅه ونه کړله. لیکوال وای په پښتو کې د مشال معنا رڼا وي او د مشال وهلو ټکولو معنا دا ده چې تاسو رڼا ختموي. کچری د مشال خان وجنې سره په ټولنه کې انسانیت رابیداریږي نو غوره خبر ده. د مشال لپاره انصاف په د ځوان کول لپاره انصاف په معنا وي. بلخو رایټرز خبرې لکه د جرمني ډیر شپیګل مجلې تر مخه د 13 کلونو په موده کې د لسلوکو نزيات کډوال په هغه هیواد کې داخل شوی چې پکې زورګونو شمیر د وسلوالو طالبانو په خواني جنگیالي هم دي. مجلې د جرمني د کډوالو او مهاجرو فدرالي ادارې په حواله لیکلي چې امنیتي چارواکو ته یې خبر ورکړي چې زورګونو کډوالو خپل شناخت کې ویلي چې په خواني طالب جنگیالي دي او د سرپنا درخواستونه ورکړي دي. دوی زیاتوي چې فدرالي سارنوال د اویا افغانانو په اړه پلټنې کوي، خو دا معلومه نه ده چې آیا هغه کسان اوس هم فعال طالب جنگیالي دي. مجلې دا خبر هم ورکړی چې شپږ کسان یې په حراست کې اخیستي دي او پښتني ګربېژنې ترې روانې دي. د کډوالو فدرالي ادارې او سارنوال دفتر په رسمي توګه په دې اړه څه نه دي ویلي. خبري جانسلې کې چې په دې وروستو کې د انګلا مرکل حکومت باندې ډېرې نیوکې شوې وې چې په زیات شمیر کې کډوالو ته په هیواد کې د داخلېدو اجازه ورکړې وه.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس د خبرونې په دې برخه کې یوې نړیوالې موضوع ته تاسو پام راګرځوم او د فرانس د ولسمشرۍ د روانو ټاکنو په اړه باندې درته راپور وړاندې کوو. د پورستول سولسیدو کې د فرانس لومړی انتخابات دي چې د نتیجې اټکل یې خو لا معلوم نه دی او د پیرس د یو پولیس افسر د وجل کېدو له هغې پیښې یوازې سوره د وروستو ترسره کیږي چې مسؤولین یې اسلامي دولت ډلې یا داعش ومانه. د فرانس حکومت د پولیسو او پوځ زرګونه سرتیري د انتخاباتو د امنیت لپاره ځای په ځای کړي دي. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل.
په ټوله فرانسه کې د رایو څخه باندې 15000 مرکزونه نن د سهار په 8 بجو پرانستل شول او فرانسویانو تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې د ولسمشرۍ د هو انتخاباتو پړاو کې د رایو ورکول پیل کړل چې ښایي د اروپای ټولنې د راتلونکو او د روسیې او لویدیز د اړیکو په ګډون د فرانسې د اوسنی جیوپولیټیک موقف لپاره د ستر بدلون په معنا وي. د پنځشنبه په ورځ په پاریس کې یو پولیس افسر په هغه حمله کې ووژل شو چې فرانسوي چارواکو تروریستي پیښه وبلله. د پیښې د یولسو کاندیدانو ترمنځ په روانه سیالۍ کې د تروریزم او امنیت مسله خورا مهمه کړه. د فرانسې حکومت د دې انتخاباتو د امنیت لپاره په ټول هیواد کې د پولیسو 50,000 او د اردو 2,000 سرتیري موظف کړي دي. په فرانسه کې د هغو حملو له کبله چې له 2015 کال راهیسې یې له 230 زیات کسان وژلي، تر اوسه بیړنی حالت نافذ دی. د انتخاباتو مقدماتي نتایج ښیي چې د منځلارو کاندید ایمانویل ماکرون او د افراطي خلاصو کاندیدا مارین لپن له نورو مخکې دي، خو ګمان کېږي چې د می د اوومې په انتخاباتو کې چې د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ یو باید پکې بریالی شي، ښایي د محافظه کارانو او افراطي کڼ اړخو کاندیدان هم چانس ولري. څارونکي په دې باور دي چې د اپریل په 16 نیټه د یو پولیس افسر وژنه ښایي هغه کاندیدان برلاسي کړي چې د تروریزم ضد مبارزې او امنیت په مسایلو کې سخت دریز لري. لدې برید وروسته د افراطي اړخو د ګوند ملي جبهې مشرې مارین لپین وویل دا یوازینی کاندید ده چې فرانسا د اسلام پالو افراطي ډلو په وړاندې ساتلی شي، خو د نوموړې مخالفان وایي چې دا له دې حملې څخه د ځان لپاره سیاسي ګټه اخلي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو په منځنۍ سپه شپږ سو یوش، په لنډو سپو 2,113 15,316 او 15,216 کیلو هرتز.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونې په دې برخه کې تاسو ته د ایران په اړه یو موضوع برسیره کوو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي د امریکا ولسمشر له ایران سره د ایټمی موافقې د پای ته رسولو لپاره پل ملټوي. د دې په وینا داسې کار به ونه شي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې هیواد به دا موضوع د سه شنبه په ورځ د ویانا په غونډه کې راپورته کوي. صالح محمد صالح د نور تفصیل سره.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت څرګنده کړې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هڅه کوي یو بهانه په لاس ورسی څو له ایران سره اټومي موافقه پای ته ورسوي، خو د دې وزارت په باور داسې کار به ونه سي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی په یو بیان کې چې پرون شنبه خبر شو ویلي هیواد به دا موضوع د سه شنبه په ورځ د ویانا په غونډه کې مطرح کړي. ټاکل شوی چې په دې غونډه کې د ایران د اټومي پروګرام د موافقې پر اجرا خبرې وسی. د تهران او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 دایمي غړو جمع جرمني ترمنځ دغه موافقه د 2015 میلادي کال په جولای کې لاسلیک شوې ده. په جرمني کې مشت ایرانی ورځپاڼه لیکونکي او تحلیلګر مهدی مهدوی د ازادي رادیو ایرانی څنګه رادیو فردا ته ویل د ایران او امریکا چارواکي ځکه تر اټومي موافقه وروسته لنجمنې څرګندونې کوي چې د دوړې هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو د حل لپاره سیاسي اراده نسته.
روح برجام بدون تردید بهبود
د اټومي موافقه محتوا له شک پرته چې د ایران او امریکا ترمنځ د اړیکو خکېدل او د سیمهیز کړکېچ کمیدل دي، خو هم ایران او هم امریکا څو واره د موافقه د محتوا برخلاف عمل کړی دی. هم د آیت الله علی خامنئی څرګند انتقاد او هم د ښاغلی ترامپ توند انتقادونه د دې موافقه د 28مې ماده خلاف دي.
د تهران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د سوي اټومي موافقه پر اساس له ایران ځینی نړیوال بندیزونه لری سول. په بدل کې تهران خپل اټومي پروګرام محدود کړ، خو دغه موافقه ایران ته یوازې د ملکی اهدافو لپاره له اټومي پروګرام د کار اخیستو اجازه ورکوي. د اټومي وسلو جوړول پکې مناسب ودی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پنځمې پورز په سپینه ماڼۍ کې د څرګندونو پر مهال له ایران سره سوي موافقه ناوړه وبلله. دا په اصل کې د چې څور زمخ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن هم پر دې موافقه انتقاد وکړ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې د افغانستان ننګرهار ولایت ته ورزو. د یاد ولایت والی وایي چې دغه ولایت په سو ولسوالیو کې د داعش وسلوالو پر ضد د حمزه په نوم هوایي او ځمکني عملیات پیل کړي او هغه اوس هم دوام لري. د ده په وینا ډېرې سیمې یې له داعش وسلوالو څخه پاکې کړي او تر هغې په عملیات دوام ولري چې ټولې سیمې یې له داعش وسلوالو څخه پاکې کړي نه وي. له تېرې یوې میاشتې راهیسې افغان ځواکونو په کوټ او چین ولسوالو کې د داعش وسلوالو پر ضد عملیات کوي. نور حال له جلال آباد باز محمد عابد راکي.
د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل د حمزه په نوم د پیل شو عملیاتو په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
عملیات په ډیر کامیابی سره په مخ روان دي، او هم په ځوکنیو عملیاتو کې او هم زمونږ هغه هوایی ضربې چې تر سره کیږي. البته په هوایی ضربو کې زمونږ سره د وس ملاتړ قوتونه هم برخه اخلي، نو په دواړو عملیاتو کې داعش ته ډېر درنده تلفات رسېدلي دي، او ډېرې زیاتې سیمې او ډېر زیات کلي هم په کوټ کې او هم د اچین په سیمو کې دای څخه نیول شوي دي.
د تیر یو کال په دوران کې د کوټ او اچین ولسوالیو څخه د جنگونو له امله په زورګونو کورنیو خپلې سیمې پرېخي، چې لا هم د جلال آباد ښار په ګډون د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې د کډوالۍ شپې ورځې تیروي. خو د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل وایي چې دوی پلان لري چې په یادو ولسوالیو کې چې کومې سیمې د داعش وسلوالو څخه پاکې شوي، له هغو سیمو څخه بې ځایه شوي کورنۍ په عزت سره خپلو کورونو ته ستنی کړي.
موږ څو ورځې وړاندې په همدې برخه کې غونډه درلوده چې څنګه خپل ولسونه بیرته خپلو کلیو ته وهڅوو چې لاړ شي. له دوی سره باید لازمې مرستې ترسره شي، ځکه د دوی کورونه وران شوي دي، نو دوی دې ته اړتیا لري چې له دوی سره هم د کورونو په جوړولو کې، هم خوراکي او غیر خوراکي موادو کې له دوی سره یو لازمې مرستې ترسره شي. په دې باندې موږ کار کوو.
تر دې وړاندې هم په یادو ولسوالیو کې د داعش پر ضد عملیات ترسره شوي، خو له عملیاتو وروسته چې له سیمې څخه افغان ځواکونه خپلو مرکزونو ته ستانه شوي، نو هغه سیمې بیرته داعش نیولي چې حکومت د عملیاتو په نتیجه کې لاسته راوړي وي. خو د ننګرهار والی ګلاب منګل وایي چې له عملیاتو وروسته به په ټولو هغو سیمو کې چې د داعش وسلوالو څخه پاکیږي د ځانګړو ځواکونو بیزونه جوړوي.
دا عملیات به د نورو پخوانیو عملیاتو په پرتله ځانګړي خاص استثنایي نتایج ولري، او هغه سیمې چې نیول کیږي هلته به خاص ځواکونه ځای په ځای کیږي، هلته به بیزونه او نظامي تاسیسات جوړیږي، تر څو په راتلونکي کې دلته بیا داعش ونشي کولای شي بیا دغه سیمې تر خپل ولکې لاندې وګرځي.
د ننګرهار والی وایي دا مهال د حمزه په نوم ځمکني عملیات په کوټ او اچین ولسوالۍ کې روان دي، او هوایي عملیات چې د بهرنیو ځواکونو د غوس ملاتړ نه برخمن دي په کوټ او چین سربیره هسکمینه او نازیانو ولسوالیو کې هم دوام لري. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال رادیو
د ګلدورې
اونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجه،
مشالونه
په دوه نیمو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو،
سندرې جادوګری
په درې نیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په اتمې نټه د پاسه سلورو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس د خیبر قبایلی سیمې د زده کوونکو یو ستونزې تر تاسو پام راګرځو. د خیبر قبایلی سیمې هغه زده کوونکي چې په پیښور پوهنتون کې سبق وایي، وایي چې د تعلیم په برخه کې ورته هغه سي اسانتیاوي نه دي ورکړل شوي چې کومې اسانتیاوي د خیبر پښتونخوا زده کوونکو ته ترلاسه دي. دوی د پولیټیکل ایجنټ له لوري د وظیفو د نه ورکړې شکایت هم کوي. د فرحات شینواري په دې رپورټ کې نور تفصیل اورو.
د خیبر جنس زده کوونکي وایي چې د پیښور په پوهنتونونو کې ورته د زده کړو پوره موقع نه ورکول کیږي، او دوی ته پکې د داخلې ډېره کمه کوټه ورکړل شوې ده، او د سکالرشپ یا وظیفو نه هم محروم شوي دي. د پیښور پوهنتون د قبایلي زده کوونکو د اتحادیې یو مشر فواد پردی مشال ریډیو ته وایي،
یقینا چې زمونږ بورډ هم پېښور بورډ دی، دغه نه باوجود که میټرک زمونږ سټوډنټان د خیبر ایجنسی نه وکړي یا د نور ایجنسی نه وکړي، دلته کله مونږ راشو نو مونږ لوکل او نان لوکل مسله ډېره مخې لرو چې د پېښور الګ په 800 نمبرو کېږي په کالج کې، نو د ایجنسی الګ په 900 نمبرو نه اخلي. یقینا چې هغه وایي چې ته نان لوکلي اته تعلق د ایجنسی سره، دا خو په کور مونږ لا وایو چې مطلب مونږ خو سره دا شی وایي نه، دا کرایټیریا مونږ نه وایي، ځکه چې مونږ بورډ هم پېښور بورډ دی، عمده خلک هم د پېښور بورډ نه لري، نو په کور چې مونږ لا لوکل او نان لوکل مسله ختمه کړي. بعد مرغا چې کم د مونږ د خبر ایجنسی کم پولیټیکل ایجنټ دی، کم پولیټیکل ایڈمنسٹریشن دی، دا غي د وژنه مونږ دریم کال دی چې د سکالرشپ پولیټیکل سکالرشپ مونږ باندې، نو دا یو وظیفه ده. یقینا چې غریب سټوډنټ په دې باندې ډیر څه کور کیږي، خو دغه به وجود دوله دا نه ملويږي.
او د پیښور په هنتون د سیاسياتو د سانګې یو زده کوونکی وقاص احمد شینوار وای چې د پارلیمان غړي او د خیبر پولیټیکل ایجنټ ور سره خپل کړي وادي نه پوره کوي.
مونږ له یو ادم نه پوره کړي ایم ان ای الها شجګل هم نه پوره کړي او که پی والی هغه دفتر له مونږ ډیر زلتلی یو خالد محمود چې کوم دی د له مونږ دوه زله ورغلی یو خو دوی مونږ له یو هفته نیمه ټیم راک عاصم علی او دلی کی کنه ټیم را راکی خو مونږ له کار نه کړای صحیح طریقه او زمونږ ته خو ګول زم خډیر دی او الحمدلله فاټه چې کوم سټوډنټان دی ډیر زیات ټیلنټډ دی ډیر زیات قابل دی او په هر فیلډ کې دوی مخکې روان دي که سیټونه دی هم مونږ کم دی که داسې نور د سکالرشپ وغیره خبره ده دا مونږ له نه حل کینو دا یو څو چیلنجز مونږ ته دي
او د پیښور اګریکلچر پوهنتون یو زده کوونکی ساجد پردی وایي چې دوی د هاسټل او داسې نورو اخراجات وس نه لري او تر اوسه په سرکاري توګه سمرسته نه ده ورکړی شوې
نو مسالې خو ډېرې دي یو د هاسټل پیس ټولو نه غټه مسله ده ځکه چې اتل زره روپۍ کال دی دوه څلور زره سیکوریټي نو دا بایس هزار تیس هزار روپۍ سمیسټر پیس دی دغسې ښه اوس کور ته هم ډېلی نه شو باډې نه پېښور ته ډېلی زه راځه هېڅ قسمه انټرنشپ نشته رایې خود شته رایې مونږ خو دا شوق دی مونږ یي چې نیکه مولا په خپل ځای کېنو اسټی او که لجونه کین کړلی شي مولا رایې خپل ولته چې څومره حق دلته رایې دغو سټوډنټانو یې پوره رایې په کور وای چې مولا ولته میلو شي او چې دا نه میلوېږي نو دا باقی دا ظلم دی
د خیبر جن سید زده کوونکو د شکایتونو غوښتنو په حق لمو د خیبر نه د پارلیمان غړو او د خیبر پولیټیکل ایجنټ سره د رابطې هڅه وکړه خو دوی سره رابطه ونه شوه د خیبر جن سید زده کوونکي وایي چې دوی ته د پام وکړ شي او د پیښور په پوهنتونونو کې دي د تعلیم حاصلولو لپاره سهولتونه ورکړ شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر جن سید
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې نن د کتاب نړیوالې ورځ ده په ټوله نړۍ کې دا ورځ لمانځل کیږي پاکستان کې له 22 نه تر 23 اپریل پورې د کتاب قومي ورځ لمانځل شي په خبر کې د نېشنل بک فاونډیشن او د نورو لایبرریانو یا کتابتونونو چارواکي وایي چې په تیره لسیزه کې د کتاب لوستونکو په شمیر کې ډیر کمی راغلی دی د کتاب د نړیوالې ورځ لمانځلو هدف د کتاب د لوست عادت ته وده ورکول دي له پیښوره د زلان یوسفزی راپورټ اورو
د نېشنل بک فاونډیشن د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو ډایرکټر مراد علي وایي چې د کتاب د ورځ په مناسبت دوی د ملک په بیلابیلو تعلیمي ادارو او خپلو دفترونو کې د کتابي میلو تابعیا کوي
دا نن ورځ چې کوم دا د بیسیکلی وی ورلد بک ډے ان کاپی رائټس ډے دا ټول اول یونیسکو والا مناو کړی وو او مختلف یورپی ممالکونو چې څنګه دا نور ډے مناوي د کسي د کتاب اهمیت د جاګور د پرغی د پردی ورځ مختص کړی هغه ته 23 اپریل ورلد بک ډے او کاپی رائټ ډے د نېشنل بک فاونډیشن په دې سلسله کې دا را چې دی ته وی نېشنل بک ډے چې دا موږ 15 ورځې مسلسل مناو 22 تاریخ نه ول 26 پورې او د دې مین مقصد هم دا چې دا کتاب کوم اهمیت ته پدن سبا وخت کې چې دا ختم نشي
هدایت حسین خان چې اتیا کلن دی او د 13 شلو کالو را هسي د پیښور د یوې لایبرری غړیتوب لري وایي چې تعلیمي ادارو کې تحقیق ته د پام کمیدو او د ټکنالوژي د راتګ سره د کتاب لوست کم شوه دی
چې هغه وخت صرف ریډیو بو او ٹی وی وغیرہ نو نو مطالعہ د کتابونو د رسالو ځوانانو رجحان بم وو د 96 نو روستا د تقریبا هر میاشت کې یو ورځ دوه راځم نو هغه وخت کافی خلک بدل تا نو سم مطالعہ یا به کول خو به ورو ورو لکه کم شو یو خود خلکو خپل شوق انټرسټ مطالعہ کنه هغه کله شي د فضول یا تو په وجه کم شوی وي
د پیښور پوهنتون زده کوونکی محمد عرفات افریده وایي چې زده کوونکی خپل زیاتره وخت په انټرنیټ موبایل او کمپیوټر کې په غیر ضروري شیانو کتلو ضایع کوي
انټرنیټ هم د زمانه یو ډېر اهم شی دی چې هغه سرپکار دی چې سړی هغه سم ټچ وي او چې کم یو شی د کتاب نه حاصلېدی شي دا انټرنیټ نه نشي حاصلېدی نو انټرنیټ مونږ وداسې وو چې هغه کې ډېر زیات توجه خلکو نورو شیانو ته ځي هغه کم سټوډنټس ضروري نه چې هغه بس یو کتاب هغه کې یو ټاپک څو ګوري هغه موویز ګوري فیسبوک ته ناس وي نو هغه وجه باندې هغه ټوله توجه خراب شي
ولستا د کتاب د اسانتیا ورکول لپاره په خیبر پښتونخوا کې دا وخت یو ول سرکاري لایبرریانی یا کتابتونونه دي او په قبایلی سیمو کې یو هم فعاله سرکاري کتابتون نشته زلان یوسف زئی مشال ریډیو پېښور
هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. نن د کتاب نړیواله ورځ ده، تاسو ته معلومه ده. په دې لړ کې زموږ همکار عبدالحی کاکړ په امریکا کې میشت یو پښتون ځوان اسلم کاکړ سره مرکه کړې ده. اسلم کاکړ وایي چې څومره زیات کتابونه لولي همدومره یې په شخصیت کې مثبت بدلون راځي. له نوموړي پوښتل شوي چې تیر کال یې څومره کتابونه لوستي وو او سخت کال یې څه اراده ده. نو اسلم کاکړ وایي
تیر کال چې هو ما څلور درس کتابونه ختم کړ، او د دې کال چې دی ما اراده ده چې پنځوس کتابونه زه ووایم. اسې خو د کار سره مشکل وي کنه پنځوس کتابونه ختمول، لیکن اراده ده چې دا زه ختم کړم.
کتاب ویل خو دی ډېر ګران کار هم دی او اسانه کار به هم وي، خو بهر لکه څنګه تاسو ذکر وکړئ خلک مصروف هم وي او کتاب ته هغسې وخت نه ورکوي. تاسو یعنی په داسې حال کې دومره کتابونو لوستلو دا شوق هم دی، ضرورت هم دی، څه مه دی؟
زما خیال خو دا دی لکه زما پیدایش د پاکستان پاکستان کې بیا د بلوچستان دی، نو زه په یو کلي کې پیدا شوی وم. تر شلو کلو پورې چې زه کوټه ښار ته راغلم زګه سپر لایبرری خبر نوم چې لایبرری رنګ یو شایسته په دنیا کې. نو کوټه کې چې زه کالج لا ولاړم دلته بالکل د یو ښنې کمرې غونډې لایبرری او په کالج کې، نو شاید پښتونګو خو زه دا شنو خبر چې ما د کتابو سره شوق ستا، یا شاید چې کوم اپورتونټی نه ولا، نو زکه کتابو طرف ته لکه دیان دارنګ نه و. لیکن کله چې زه کوټه ته راغلم د دې کتابونه مې ولیدل، لایبرری مې ولیدل او بک سٹور مې ولیدل، دا هغه بعد شاید ما ته احساس وسو چې مطلب ما خو په کلی کې پنځه لوشل کاله دغه چې راتر کړیو. د کوټې بعد چې لاهور رالم، لاهور کې په جی سي کالج کې ما سبق وایي، نو د جی سي کالج کې درې څلور لایبرریان نیولې. نو ما خپل وخت دلته بیا ما ته زیات احساس وسو چې په صوبه کې په بلوچستان کې یعنی شل کاله ما اسې دغه تر کړیو لکه نور ځوانان چې دالته څکه کې کتابو البته نه رجحان نه لایبرری ولا کدي کې نه کتابونه اسی په اسانی نه راوي. خو زه چې دې شارو لرالم
کال ته کله دا وخت د زیاده غدر توسو نو د دې د تلافي د پاره به تاسو مطالعه زیاته کوله څومره هم کول؟
مطالعه ما به ښه زیاته کړله، لکه په لاهور کې زه هر هفته مال روډ باندې بازار کتابونه ملاوېدل. یعنی زما د اتوار پر ورځ سازما یو روټین چې زه بتلم لاخوا چې برار روانم دوه درې کتابونه به زما ما اخل خام خام وخت او ډېر ارزانه به هم نه په سل روپۍ به پنځه کتابونه ما وخت. نو شاید زما لکه
څو غنټې مطالعه داسې وخت ستا یاد دي چې تا پر لپسې کړې د مطالعه د شوق د پاره د امتحانونو د پاره نه؟
که زه دا درته ووایم چې زه پر ورځ کې کتاب ختمولی سم هم به غلط نه وي.
هغه څومره وخت یعنې څو غنټې اخبارل؟
هغه دا دی چې زه لکه دلته یو میاشت مخکې زه شپې کښېناستم اتو غنټو چې ما یو کتاب ختم کړي. هغه خو مظاهر خلواره د کتاب داسې هم وي که نه که ته لکه فلسفه چې لس غنټې اته غنټې بالکل زه
او کتاب ویل ضروری څه دی؟ یعنی تاسو څه بدلون ولیدئ په خپل شخصیت یا په خپل فکر سوچ کې؟
ډیر بدلون راغلی دی، لکه ډیره زیاته نرمي راغلی ده کنه، او شک ډاوټ څه دی نه زه لکه وس کوشنز سوالونه د هر شي متعلق. او بل دا دی هغه چې کوم حاجزي کنه په فکر او په سوچ او په علم کې سړی عاجز شي، یاره زه ټیک نه یم د هر شان. یعنی بعضی اوقات دی که نه چې کائنات دنیا وار شی د سیاست او د مذهب ته هر شی چې ونشي انسان حاجز شي، ولی هر شی باندې موږ نه سو پوهېدلای.
تاسو مشال ریډیو ته وګی او اوس د خبرونو د لنډیز وخت راغلی دی. نو د خبرونو لنډیز د منور شان اور.
د لاهور بار اسوسییشن وکیلانو له وزیر اعظم نواز شریف غوښتي چې په یو ونه کې د نن د خپل چوکۍ پرېږدي. د وکیلانو پرون لاهور کې وی خبري غونډه کې وویل ک د درغلي تورنو پاړه د سپریم کورټ د فیصله ورسته هم وزیر اعظم استعفا نه ورکوي، نو دوی با په مظاهرو لاس پوري کړي. په دې معاملې کې اپوزیشن ګوندونو هم له نواز شریف استعفا غوښتله. پرون په کوټه کې د مدني ټولنو غړو او بشري حقوقو فعالانو د خیبر پښتونخوا له حکومت غوښتنه وکړه چې د مردان په عبدالولي خان په هنتون کې وجل شوې زده کوونکې مشال خان وجون کوته د سخت سزا ورکړي. مشال خان د روانې میاشتې په 14 نیټه د مذهب د سپکاوي په تور وجل شوې، خو چارواکو ویلي نو موړي د مذهب سپکاوي نه دی کړی او د دې پیښې په تلاوی ګڼ کسان نیولې دي. په مومند ایجنسی کې د سړک د غاړې چاودنه کې یو خاصدار وجل شوی او یو جوبل شوی. دغه چاودنه نن سهار د بر مومندو ساپو تحصیل په الینګار سیمه کې هغه محل شوی چې دغه دوه خاصدار په سیمه کې پیاده روان وو. د دې پیښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې ده. د افغانستان د ولسمشر دفتر وای په بلخ کې د پوز په مرکز برید کې د وسلوالو طالبانو ترشاد یوې منظمې دولتي شبکې لاس شته. د ولسمشر د ویاندوی دفتر مشر شاه حسین مرتضوی نن په کابل کې خبریالانو ته د وینا په وخت که څه هم په دې اړه د کوم ځانګړي هیواد نوم وانخیست، خو ټینګار یې وکړ چې په دې اړه به پلټنې کوي. د تیر جمعې د ورځې د وسلوالو طالبانو په دغه برید کې د چارواکو په وینا یو سلسلویښت تنه وجل شوي او لسګونه نور جوبل شوي دي. او نن فرانس کې خلکو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مقامی وخت مطابق سهار 8 بجې رایه چول شروع کړي. دا ټاکنې په دې وجه مهمه بلل کېږي چې د روس او غرب اړیکو یورپی یونین په مستقبل به اغیز ولري. او د یورپ د امنیت او همکاري تنظیم او اس سی ای ویلي نن یې د یوکرین په ختیځ برخه کې د سارنې د ډلې یو گاډې په سړک کې خخ کړل شوی ماین باندې خطرې چې پکې د یاد تنظیم یو تن وجل شوی او یو جوبل شوی دی.
تاسو مشال ریډیو ته وګی او اوس د خبرونه وخت پای ته رسی. ما مجید بابر او منور شاه او جوناتن رامریز ته اجازه راکړي. په دې صفو به تاسو د امریکا غږ دی ریډیو او ری خاد آباد او بریالي اوسئ.